دا ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وی چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید تراه وشاله دی. دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 30 تنه افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیما نه دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات دور نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې شکیل نه و. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیتونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکلیک لمخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران مشر ستر مشر ټاکي په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور لمخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شو. د خبر لمخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. ارنا د چارواکي له قبل خبر ورکړی چې ویلي دی د خبری د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابل سر ښار کې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له ځنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو په وړاندې له هم خنډونه شته. دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شو، خو ماسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیز د روسیې د غلې دانې او د صادراتو په وړاندې خنډونه لري نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې جواب به ترلاسه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو مهمې غونډې ته په شمار روزي پاتې دي، او په دې وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکنې اعلان وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو، او دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو صلاح الدین سیدی سره شریکه کړي.
د افغانستان سره علاقه نیول دا د استقبال وړ کار دی.
په افغانستان کې ترافیکي پېښې زیات شوې، دا به هم په دې خبرونه کې واورئ.
بکلی کې هغه مړه اسانتیاوی نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان تخبرونه کې به واوري چې د خنړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی. خلک وایي
تخمونه د راتره کې نقدي کومک در سره وکړي، نو دغه غوښتنې دي د
موشالې سره کونو اوس موشالې دا د اوبو د سکمو اوس موشالې دا کومکونه یا څه وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشخه کوونکې په توګه ټاکلی دی. شاغلی ګوتیرش په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتو په پاڼه کې خبره شوې له شاغلی سیندریلی اوغلو غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشي وکړي، او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. سینریل اوغلو ترکی ډیپلوماټ چې په 2015 کال کې د ترکی د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکی دایمي استازی و. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواکه څېړنې لپاره د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه ټاکلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تېره ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې له ښاغلي فریدون وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره دې شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه دې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 26 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارل زافیر نصیر فائق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی د باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحراني حالت په برخه کې سره همغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د مئی میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې تر راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکول کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي و چې د دوحې په کانفرنس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله هم خبرې وشي، خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګري ملتونه داسې مهال ځانګړی همغږي کوونکي او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان له سختو کړکیچونو سره مخ دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار وړ مورس په یو ټویټ کې ویلي و چې د افغان ښځو د حقونو فعالان په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه د ښځو او حقونو د یوې معتبرې او متخصص منبع لخوا وشي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبانو له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې دوی له کاره هم راګرځولي. دغه شان یې ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع کړي. فریدون اوغلو ترکی ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د هغه په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او وسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړي، خو دوی نه دي لیکلي چې په افغانستان کې هغه څه دنده درلوده.
ملګري ملتونه له یوې خوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه له سره د کتنې خبره کوي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان اړوند مسایلو ته نوي استازي ټاکي. د دوی دغه ډول اقدامات په څه معنا دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د سیاسي چارو لکتونکي صلاح الدین سعیدي څخه کړې ده. ښاغلی سعیدي وایي
نړیوال سازمانونه او د هغه په راس کې د ملګرو ملتونو سازمان د هغه اساسنامه او منشور او د افغانستان سره علاقه نیول او تمامې هڅې چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو تراژیدي محراق او مرکز ته راولي او دا رنځونه او عذاب وویني دا د استقبال وړ کار دی. اما یو په عمومي لحاظ باندې د ملل متحد د سازمان ساختار، طریق د عمل، د ویتو حق ډېر ځلي په ځنډ باندې اجراءات کول، دا هغه منفي جوانب دي چې د بشریت د دلته او هلته د تراژیدي د اوږدېدو مخنیوی په موقع نشي کولای. په دې باندې پوهیږو چې د ملل متحد سازمان حکومت د نورو حکومتونو په سر کې نه دی، هومره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي، اما هغه سې چې وای سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه د هیڅ نه بهتر دی. دا چې هڅه شروع کیږي او تمرکز پیدا کیږي دا مثبت ارزیابي کوو. اما دا چې کومه اجندا ده بیا پراشوتی و حکیمتونه راوستل دي او بیا هم هغه نسخې عملي کول دي چې د هغه په نتیجه کې شروع کړه د افغانستان د خلکو وغځای شو اساسي نقاط بینول پکار دي او د هغه په چوکاټ کې کار کول.
جناب سیدی صاحب، ملګری ملتونه وی لیوې خواغواړي د می په میاشت کې د خپل د ماموریت پاړه باندې په افغانستان کې یو ځلی بیا کتنه وکړي او لبل خو بیا د افغانستان په مسایلو کې نوې استازي ټاکي. ستاسو په باور دا هر څه په څه معنی کې دی شي؟
د ترکیه د وګړي چې د سرمنشي د ملل متحد لخوا نوې غوره شوې، زیات معلومات نه لرم چې څومره د افغانستان په حقایقو باندې خبر دی. مطمئنن نړیواله ټولنه په مجموع کې معلوماتو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې وړاندې شوې نسخې او د حل لارې ډېرې نیمګړتیاوې لرلې دي او لري، اما د بلې خوا نه د پیل په توګه باندې کوم مشکل نه لري. دلته ډېر ستر د سایس وجود لري.
فکر کوي د ملګرو ملتونو فعالیتونه به په می میاشت کې چې څنګه دوی ویلې دي چې دوی وایي بیا به ورته کتنه کوو محدود شي او یا کموالی پکې راشي د افغانستان وسنیو روانو حالاتو ته په کتو سره؟
اخکې لحاظه د دې د اساسنامې لحاظه او د انساني لحاظه د دې مرستو کمول د تمامو د دې اصولو خلاف دی. دا چې افغانستان ته اوسنۍ مرستې چې رسیږي په واقعیت کې د ضرورتونو په تناسب باندې له سره د مقایسې وړ نه دي. په دې نامه باندې چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د فاکتو حاکمیت موانی ایجادوي او په د بهانه باندې به دا مراکز د یوناما پاکستان ته انتقالیږي یا به توقف ورکول کیږي یا محدودیږي، دا د سره د قبول وړ نه دی.
د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په تیرو څلورو ورځو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله په سلګونو تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغو پیښو له امله 203 تنه ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د 400 ماشومانو په ګډون 400 هغه ښځې او پاتې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 196 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو دغه روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان دغه ولایت ولایتي روغتون ته وربل شوي او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دو چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو له امله 30 کسان مړه او 1500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې 6 تنه په پروان، 4 تنه په کابل، 4 تنه په فاریاب او 1 تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغه ټرافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي رادیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږې شوي.
موږ میلی ته تللو او ورور مو زموږ مخ ته پر موټر سایکل روان و. په همدې شیبه کې باروړونکی موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنیو غواړي چې خپل موټر د بې احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پوره کړی نو سمه موټرواني هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکي د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلونکو بې احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
چین د جی شپږ انټرنیټ د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس په اوکراین ته مخه کړو او روسیې ته. روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغو چې د دغه موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور د نوریا سنوري په راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده یې راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغه موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاوروف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون سیشن به په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاوروف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاوروف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه ایستل شوی دی. د لاوروف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرس دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
د نړۍ ډیرو هیوادونو لا جی پنځه انټرنیټ نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. عصمت څاروان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جیشپشکار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جیشپشکار کوي او غواړي چې ازمیښت یې کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي وارې په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیشپش تر 2030 پورې بازار ته وړاندې شي. دا ټکنالوژي ډېره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت که هم پروسه شکل د ملاریا د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبره وکړه، خو وایي ویل چې په وروستیو 4 کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړینې پیښې نه دي ثبت شوې. جزئیات په دې راپور کې.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې پکې لوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی یم.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي او نه دلته په هغه روغتونونو کې داسې وسایل شته، نه داسې ښې دواګانې شته دی چې دغه ملاریا تبه چې په چا راځي د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه پوهاوی بیخي صفر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې همدغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسي. خو زه چې ملاریا نیولم یعنې زه د دې ناروغۍ نه ډېر زیات بد نفرت وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15 د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خپره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغۍ د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 86% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2018 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي که دا چېرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډېره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
له هغو کسانو څخه چې تب او لرزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي، غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول یې د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي، بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایې یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لېږدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خپرونې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکاتا نایټ رایډرز سرمن ترسره کیږي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په پنځه دیرشمه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډیانز لوبډلې ته د پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د دوه سوه اته منډو هدف ټاکلی خو ممبئی یوازې یو سلو دوه پنځوس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه، داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوسول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر څوارلسو ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په درې سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوسولي دي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د اروپایي پارلمان غړیو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس لوبغاړو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبور ښار کې د دوو ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان هم همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د سهارو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې بیلابیل په زړه پورې مطالب لرو. خدا به هم پکې واوري چې د کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. دا مطالب وړاندې واوري خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چې روان دی پروګرام په دې باندې شک مکوئ د هغو سره تاسو همکاري لا وکئ. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره تاسو همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکو چې دي یا نور دلته کومې موسسات چې په بخش کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې سره تاسو همکار اوسئ، زمينه د کار ته برابر کړئ، ترتیب او تنظیمي وکړئ. نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبره نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مکوئ که دغه مثلا لباس طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه دا څوارلس سوه کاله کېږي چې مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانانو ورونو، اوس چې دی جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو، نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو، ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسو ترتیب او تنظیم وکړئ. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات سوریږي. مننه، کامیاب اوسئ.
سلام علیکم، زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم. د رادیو ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه. پسو سلام، دا پیغام د منتسب دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به راکول په پنځه ورونو باندې په پنځه پلرو باندې ومنه ومنه ته چې تسخیم کې څونه راځي په پنځه پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وې. دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې سنگره کې دوه ویسه شوراګانې دي، بیا دوه ویسه ملکان دي. نو وړه به ډېر راغلل، وړه به دی واخېستل خپلو مېزو کښې به یېر وړه دیاو خبره اخوا دی خوا کړل. نو مونږ خو نه کار لرو، نه کسب لرو، نه چی لرو. وسلام.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته ستاسو په خدمت کې ده، یعنی ازادي راډیو څلورویشت ساعته په افغانستان کې اوریدلی شي. د شپې لخوا ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې صاف او پاک اوریدلی شي. د ورځې پر مهال که چېرته تاسو انټرنیټ لرئ، ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. که چېرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د راپورونو متن هم لوستلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د سپین مڼې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلی. دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 70 تنه افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادداشت د خراسان څانګې یوه مشر چې مستقیمه یې د دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا د دفاع وزارت بیان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې د دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې ښکیل نه و، او د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتو په مرکز کې خبرې غونډې ته وکړې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سیندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. ګوتیرش له ښاغلي سیندریلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره دي د یوې واحدې همغږي تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواکې ارزونې مشري وکړي. او د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران ستر مشر ټاکي په یو سوال برید کې وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری اژانس افنا د راپور له مخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یو سوال برید کې وژل شو. د خبر له مخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. افنا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی دغه برید د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابلسر ښار کې ترسره شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
موږ سره د سرکونو اوس موږ سره د اوبو د سکمو اوس موږ سره دار کومکونه اجازه وکړی چې سکول هم په سرو غرمو واړه ناست دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو.
دا چې د خوښیو په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري، په دې اړه مو له ارواپوه فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کېږي چې کاشکې زه وای دوی سره ګرځېدلی وای دا تفریح مې کړی وای.
داود الباقی په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ټوله سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلار مو راته وویل چې حساب ما بوټه وي ودرېږه پلار پلانکي موټر پلار مې دومره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره یې نه دي راکړي چې را ټول یې کم لګوزه تا ته ټول حساب درکړم. دا سرمایه ما ټول و خرمو خور ته به څه شي نه دی ورکړي دا چا سره نو چې پاتې وي هغه مو تر نوښته به تم پندګون نشو ورکړي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
خدای دا خیریه دې څه پیښه شو
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړي
نه پوهېږم ډېر وخت یم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 1400 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی او روا غوښتنې هم نه دي منل سوي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
دا د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالي ده په دې ولایت کې له 1415 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پروسه سږکال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي د غازی آباد ولسوالیو بزګر خمزمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي
موږ سره د سرکونو اوس موږ سره د اوبو د سکمو اوس موږ سره دار کومکونه اجازه وکړه چې سکولم په سرو غرمو واړه ناست دي سړک هم ران دی زنه نن پیټې په شا باندې راوړي سي مګر خراب او تراب یو
د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی سره مرستې وسي
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسیږي ځکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کمبوتي ده باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي دغه مکتب د مخامخ پورې غلطه چې دغه مکتب به موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسیږي تخمونه دې راته راکړي نغدي کومک دې راسره وکړي نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي
د کونړ ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګریوان سوي دي د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه
غنم هم یخ ول کوکنارې را باندې ودرول کوکنار چې چا کرلي وو هغه یې بېرته وویل که نه وکرلي هغه سره ونه کرل کښتونه هم ټولې غلې یعنی غنم یخ ول
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو وخت دی خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله یې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړې چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل سوي دي
په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترونو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستې او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته پلاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري، او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې اعتیاد د انسان ارزښتونه او معنویات وزني، او معتاد له نشهیي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نسي کولی. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چون داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال من هیچ فرق نمیکنه.
دو دیرش کلن ظاهر لاتو کلو رهیسی نشکوی. دی په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله، او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دوه رنګه جامې اغوستې وایي چې د اختر په ورځ یې هم په ماړه نس ډوډۍ نه ده خوړلې.
اختر راځي، ولاکه زما ورته پام شوی وي چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشهیي موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ، خپلوان او ملګري ټول راڅخه هېر شوي دي. نه پوهېږم چې اوس د غرمې دولس یا که یوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري، نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري، زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډېر خواري یم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشهیي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تېرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
که مې عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به مې خپل قوم او خپلوان پېژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تېرېږي.
د افغانستان په ډېری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسېږي چې کورنیو شړلي، او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېری معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته رقم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوی جامې واغوني، اختر کې ټول کرلاړ شي، نه. دا چې کوي، یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، دا قوتیان دهونه شیان ټولې څه لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنۍ ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه یا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري، خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي، دا معتادین په بې سرپناه او همیشني معتادینو اوړي. په دې اړه د یوه دولتي روغتون اجتماعي کارکوونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړل سي، معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په فامیلونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی،
د څو قسمه موادو نه استفاده کړی او د دې په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ د سیاحت د مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخښ نه ده، فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو ځای یو تی دادا که مریضان دی چه تروسا مزاج که که گفتار که په عمل کرد که تمرا زیاد تغییرات نداره غلی هم کور تا پکر لری و هم زان تا پکر لری ده ده تشویش ده فامیل سرده سه فامیل تنای پریخه کار پریخه او ده فامیل تشویش لده سرده سه دا که جور وی ولی من سر دلت پا ده دسرخان که شاو خاک ناس نوی پا ده اختر که پر اختیار سره حسن دریو رزی یا سلو رزی اکثر دوستان یو ده بلک رزی ملاقات که پختینه که تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو او یا کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کانه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراکه مواد دوی ته ورسیږي او دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دې ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ یې اختر چې کله موزو کو دلته نو کاریوال لري ورسره کاریوالینا سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنا دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کو چې د دوی په ځین کې د څه چې تیر نه سي خو نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شاق لري څوک سپورت کوي څوک عبادت کوي خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي او په ځین کې کم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغه هغه سره موږ مصايبه کوو انګیزه ورکوو او دغه انګیزه سبب دي کې چې د په ځین کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنی او شتمن خلک څمرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفې په ټول رواخلي یو څه میوه ورته راواخلي د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي او دوی تداوي ته او دغه ترک د موادو ته تشویق کړي او په زمن دې کې د دوی پامیلو سره خصوصا هغه پامیلونه چې ډېر اړمن دي، بېچارهګان دي، چې حتی د دې وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه راواخلي رای وړي نو کولای شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته دا مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه پیزه څلوېښت د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي او خاطر یې جمع وي د کور لخوانه.
خپل معتاد ته ستاسو توصیات څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهن یې دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته ښیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد یې ترک کړی او هغه حالت چې مواد یې نه و ترک کړی دا له هغه سره مقایسه کړي. یو هغه حالت چې دوی مواد یې استفاده کوله پیسې نه درلود څه یې کول کوم چې پیسې پیدا کول او اوس چې دلته د مواد ترکوي دې ته ضرورت نه پیدا کوي دا له هغه سره مقایسه کړي. اوس که دلته دا خو که یو نګانه محروم ده چې چکر نسي وهی د کونډه لږ مسافه لري دغه نورو مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د صحتیابي کې ده او په آینده کې غواړي چې دا صحتیاب سي او لاړ سي کور ته چې د ده په ټولو عمل کردو باندې تغییرات راغلي.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه. له بهرنیو هیوادونو څخه به یې موټرونه راوستل او په افغانستان کې به یې په لوړه بیه خرڅول. خو کله چې معتاد شو کاروبار ځینې پاتې شو او ټولې پیسې یې په نشو کې ځینې ولاړې. عبدالباقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وایي د تجارت هغه شریکان هم چې پخوا به مو په لکونو ډالره یو بل ته په پور سره ورکول اوس د یوې افغانۍ باور هم نه راباندې کوي. دا چې عبدالباقی ولې معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټیان وخل له شرک سره څلور پنځه انډیوالانو بسنده پنځه انډیوالانو کوم د یو انډیوال اسکار وو دغه اسکار اما اسکارې چې په ډلې شوې دا چراغ ولې موږ ته چارس دوی چې دغه شی وڅکاو چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چارسو ته یې زړه ونیسي. بس موږ هغه واره ورځو چې سوه څه کول دریو ریز دای سار پا سار آقا مونگا دی سارا وچ کول سلارم ایویز نیبا زنم پتان شد آقا لکان تم پیسی ورکی مونگ سارا پیسی وی دیده باز بیدالک راول مونگ تا واسی بوم از کول بیخیب جان و ردی شو مویش دست را کم نیشتا در آقای روژی میاشت با بس مونگا با کور نرو تلو چی مونگا زور رو رو آقا تا تراو تلو مونگا با تراو تلو مونگا بلول بس اما واس پانومانس که بناس مونگا با خبر نیشا کول مخکې د نشې مونږ تجارت کولو ایراد ته به تللم دوبۍ نه به موټر راغوښتلې یو بل انډیوال مې و هغه به دوبۍ نه هغه ځینې موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینرو کې زه به باز بیا ورغلم ایراد ته هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دیزلې پېژنم مګم هغه مونږ سره چې چا کار کولو په موټر همدسې راوستل په کرې لار زره شل زره مسار آقا خلق نن سبا موتر پروشه لدی مونگه پلارا طول سرمایه واخست دره در بدر مکره پدرگه نشه را گولو پیسی پلار موراتوی چی حساب ما بوتوی و درگه پلارا پلان که موتر پروش شدم دونه موتر بر کلی پلان که دونه پیسی را کلی دونه ندی را کلی چی را طولی کم لگزه تا در طول حساب لردم کما نشانه وی کلیویز بزه دی اخپل با امزول سر با آقا کم قدم که چاقای دیاغونه بزه لفت قدم مخی با ما چی مونگا پلار نواخسته یو نیم لک دالر بو دیر سره ای که پینزو ایزار پی بو ایرو انداغ سرمایه ما طول او خرمان خورتا بیتا چی چی نیدی ورکر در چه سرمو چی پاتی بیام اغا ما تر نواخسته بیتا مپندگانیشو ورکر تیلر مو درلودل پیسی مو درلودل موتر مو درلودل اندیوالا مو خخ درلودل در غر شیان مونگا پاتش لد
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړي؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلی او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړي؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگی نخلاصیگی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره ورا.
خیر داده اوز خو می در تا وای چه خوب رازی.
بس استاد دی خوب غم مکوا زما چارس دادا
څنګه چار
داس دوا بدر کم چې دویش پی به نورم ویخی
دا څنګه دوا ده چې دویش پی و ویخیم
بس داس دوا در کوم چې هیڅ خوب در نشی
دا خوب ډیر خشی راکا کنه
والکانو هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو
څه شی ورکوي والکا بس دې غم مکوا داس شی ورکوم چې ته سهار به سندری وای او خوب به هیڅ نور زی
والکا په کومه بلا مو وانړوي ما ته خو وای څه شی ورکوي
بس بیا به وروسته درته وایم اوس به موسیقي واورو
ښه سمه ده
سړیا نن څوم ورځ د چې هلک ناروغه دی سبا یې ډاکتر ته بوزه
ښځې تا ته سړی څه ووایي
ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کړه
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي زه خپله ورشم
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاته کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خو زړه ته نه لویږي چې ستا آواز یې خراب شوی وي هسې ټوکې کوې
ټوکې نه کوم که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم
ښه سمه ده په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الا د ملشا دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی دا څه در باندې شوي دي
یاره ښځې که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ ویل یې دا دوا ده که یې وڅښوې خوب نه درځي
ښه نو بیا څه وشوه
ما هم څو کشه ووهه رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده دوې شپې نور هم خوب نه راته
عجیبه ده والا دا څنګه دوا وه
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم بیا مې هره شپه وهل
توبه خدایا دا څه اورم
یوازې به دا خواري نه ده څه وخت وروسته په پوډر وخت شو
څه شی پوډر ته پوډر هم وهې
زه په پوډرو معتاد شوی یم خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه زه تباه شوم هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول
هېڅ اندېښنه مه کوه زه درسره یم علاج به دې وکړو خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم ما اشرف غانی ته بوزه چې بیرته جوړ شوم زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم
په دواړو سترګو بس سبا له خیره د اشرف غانی ته بیا یم
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پا فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 سلریوشت 201